رنا اوریدونکو سلام. نن یک شنبه د چنګاښ میاشتې 11مه نیټه ده او د جولای میاشتې 2مه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تروړل شوی، نو په کار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلي چې د المپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنې وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش کلک بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت یې پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښه ویشلې. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي:
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 5 کیلو لږ غوښه ورنکړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توان نه درلود. د ننګرهار دامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت ولسوالۍ روغتونونو ته د علاج لپاره وروستل شوي او درملنه یې شوې ده. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همدارس په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین، منګولیا او جنوبی افریقا د بهرنیو چارو وزیران په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او د هالند پاچا ویلیم الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند د تاریخي ښکېلتیا په خطر بخښنه غوښته ده. پاچا الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند کې او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسیدو د 1600مې کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخښنه غواړي. ویلیم الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د دې د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. رڼا اورېدونکو خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ: د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یوې کارپوهې سره مرکه هم لرو.
طالبان موږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس، خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقونو نړیوال اعلامیې، لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرې کولو د کنوانسیونونو په ضد دوی عمل کوي.
په کونړ کې د پیچ درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او 2 تنه ټپیان دي.
د تنسیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورور د سیند چپو ځان سره اخیستی و، بیا د نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې 2 نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر کړی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم درته لرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د بخښن نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې ل نړیوالو غوښتي چې د افغان خزو په ملاتړ اقدام وکړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د خزو پر زده کړو او کار ته ژوند او د ژوند په نورو چارو محدودیتونه اعلان کړي د بخښن نړیوال سازمان د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره اړوند بللای په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهښ کېږي د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دی. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوې چې طالبان افغان مرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمین زوړی دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوې او ویل شوې چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه په څرګنده له پامه غورځول کیږي چې دا هرڅه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوال ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب تر لاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار ور ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي وو مسؤل و بلل شي. راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې خځې د خپل حقونو د غوښتنې لپاره سولې او مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د خځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي چې د افغان خځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. دې سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د خځو د حقونو له مدافع نظیفه حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار له طالبانو ورته غوښتنې کړي، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یوه دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او لبلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او تبدیل چې کله افغان مرمنو او خوځو ته د تعلیم اجازه ورنکړي نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو په دې اساس فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي درو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملی دی کنه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږه که د حقوقي پلوی وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حد پورې یو وخت نسی یو حل زل ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس فکر کوم چې طالبان مونږه ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامی لکه د خزو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوینسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د خزو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال او رستې پښتنه دا چې د امنیسټ انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د خځو مبارزه روانه ده. د خځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا خپل پالیسیو کې بدلون ته اړ کړی؟
متاسفانه موږ وکړو چې په دې دوه کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون موږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدمره وشو چې نړیوال او خصوصا بشري مؤسسات او سازمانونه د خزو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان خود سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبه په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مرمنې غږ ادقال د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان نه مني وس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چیلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به ادامه ولري.
د خزو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د حقې غوښتنې په اړه خبرې کولې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره د نړیواله ټولنې اقدام وکړي. د سازمان په یو پیغام کې ویلي و چې د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د شپږو هیوادونو د خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو پر وړاندې له خپلو سختریزو کړنلارو لاس واخلي او ورته خپلې بنسټیزې ازادۍ ورکړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د شپږو هیوادونو په ګډه له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی، خو یو شمېر خزینه فعالانې بیا دغه ډول هڅې ستایي او د ګړندي کېدو غوښتنه کوي. جزئیات ته خاطر پردیس په راپور کې
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، انډونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ورځنی ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ خوده لیدي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د خزینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د خزو او اونجونو د بشپړ مساوي مانالرون کې خواندي غړون وختنه کړی ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غک شوې چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقوقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسي محدود کړي. په اعلامیه کې ویل شوی خو ونه روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او مانالرون کې غړون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې لټول نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي. له دې سره خو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سولېز او اجتماعات او ټولونو د حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیال چوسی وول ویلی دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. د شورا د خاغلی وول له قوله د جمعې پورس په ویلامه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سولېز لاریون د حق په ګډون د بشري حقوقو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشی کړي چې د خپل سولېز حق څخه د استفادې لپاره توقيف شوي دي. خزینه فعال فریده حفیظ به د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې بیت ګړندې شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او د سره د نور غونډو هیوادونو یا نور هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړل په برخه کې زستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ډیره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان مرمنو د پاره خپل فکر بدل کړي، هغوی د پاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
خو یو شمیر نورو خزینو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایش حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی وین زبیولا مجاهد دی راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو مېرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان مېرمنو نجونې بېلابېل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په کونړ کې د پیش درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه ټپیان دي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ 50 سیلانیانو د کونړ ولایت د مڼوګي ولسوالۍ اړوند ساحه کې په سیند کې لامبل چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلورو کسانو هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي او دوه یې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندي راایستل شوي. د مړو شویو کسانو جسدونه او ټپیان د اسدآباد مرکزي روغتون ته رسول شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازدیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي و 50 سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلی وو. د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورور د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا راخلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلی ښودلی دی. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هیله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لمبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لمبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا ولایتونو ته راځي، دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو مېلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو مېلمانه شول.
و موریدل چې په کونړ کې د پیچ درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. دا پیښه د کونړ ولایت د مڼوګي ولسوالۍ کې شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دوره یې مشري پیل کړه اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبر پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسکونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وای په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسي غبرګونی وپاره و او په نتیجه کې روسي پر دې هیواد یرغل وکړ. خاغلی سانچز پروند د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل د ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري، او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kyiv, someone in Madrid
Kyiv ta zmal safar makh ke pa February miasht ke pa Madrid ke yow kas che de Ukraine de khalku ruhiye hairan kray wo lamaw pukhtal che aya dui darigi kala che le Kyiv sa khabir ta rastun shum de pukhtane ta me yow wazeh jawab darlot aw me wail gore Ukrainian nawirigi hoy ba bariali kigi khayda kar dere unai aw miashte waqt unisi اوخکی وینه او خلې بتوي شي خو اوکراین به دا جګړه غټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړ چې دای په هیګي په اروپای ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیر بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده، ډیر بدلونونه، اصلاحات او قربانی غواړي. پیډرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 70 میلیونه ډالر معادل کیږي اضافی مالی مرسته اعلان کړې و. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دوري مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پایل شو، له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلنسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زلنسکی ویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایی چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې یې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلنسکی په وینا د روسیې د علمي، هوایی او فضایي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې پنهخه شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. په غزنی ولایت کې خلک وایي چې ترافیکي نښې په دې ولایت کې نشته، او دوی له ځایي طالب چارواکو څخه غوښتنه کوي چې ترافیکي نښې ورته جوړي او په دې سره د ترافیکي پیښو په کموالي کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم تر پسې سه ښه تیز تیر سو. دا څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشارې نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکي څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعال شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بیخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند د حیدر آباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کتاب خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کړه. دلته راغلي یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمن امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ترافیکي پیښې زیاتې سوې دي، چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ترافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کیږي.
په داسې وضعیت کې چې د افغان ښځو کار له ستونزو سره مخ ده، یوه مېرمنه د یوې تولیدي کارخونې په جوړولو سره دولسو نورو ښځو ته د کار زمینه مساعده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
زهرا فضلی په هرات ولایت کې په لاس ته اوبدونکو د سکولونو دی یو کارخونه مسوله ده. زهرا وايي اته کلامخ کې د کار ته مخه شوه او دوه کاله کې چې د کارخونه جوړه کړې ده. هغه فضلی وايي په خوای په خصوصي خوانځي کې د خوونکو په توګه کار کوي، خو اوس خپل کارخانه کې کار کوي او دولس نور مېرمنې هم سره بوختې کړې دي.
12 تا خانم هستن که با ما همکار هستن او اونا
دولس خزې له ما سره کار کوي. اوس هر یو یې استاد ده. خزې شته چې داسې بکسي اخلي چې ښه کیفیت نه لري. ما وغوښتل ښه بکسونه تولید کړم چې ښه رنګونه او ښه کیفیت ولري. د دوستانو په هڅونه وتوانېدم خپل دا کار پراخ کړم.
دوستانو مې قرار گیریف تصمیم گیرفتم که این کار خو گسترش بده.
میرمن فضلی وایي دا مهال تر ټولو لوی ننګونه د بازار وضعیت او د خلکو کمزوره اقتصاد دی، خو وایي دا مبارزه کوي او غواړي خپل کار پراخ کړي.
و تجربه که از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم ای بود.
ستر هڅه کوم چې پیاوړی اوسم. هر څومره چې ستونزې ډېری کې سنور هم هوډمن او پیاوړی کېږم. هڅه کوم خپل هم دغه قوي او ښه روحیه خپلو همکارانو ته وړاندې کړم.
با مې همکار هستم و همګام هستم به اونو هم انتقال.
دا زیاتوي که زیات امکانات او بودیجه ولري نو ښایي 50 نورو مېرمنو ته هم د روزنې او د کار زمینه برابره کړي. پروانه هاشمي یو له هغه مېرمنو ده چې له اغلی فضلي سره کار کوي. وایي د دغه د سکولونو په جوړولو له خپل کورنۍ سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ته وویل
زه د میاشتې 15,000 اخلم، همدلته راځم او لاسي بکسې اوبدم او له خپل کار راضي یم.
د میرمن فضلی په خبره لاسي صنایع لوړ کیفیت لري او همدا لامل دی چې ښه پیرودونکي هم لري. او اوس همدا د سکولونو فرانسې او جرمني ته هم صادرېږي.
د یوې ښځې د ژوند په اړه مو راپور واورېده چې دولس نورو ښځو ته یې د کار زمینه مساعده کړې. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اوس هم د مطبوعاتو مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر تازه راپور لیکنه خپره کړې چې د هغه هیواد پر دواړو ولسمشرانو له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي له کبله انتقاد شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور د جمعې پر ورځ خپور شوی. وایي چې د 2021 د کال پر مهال د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې وروسته اشتباهات کړي دي. ورځپاڼې د راپور یوه برخه راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د ختمېدو په باب د دواړو ولسمشرانو ټرمپ او ولسمشر بایدن پریکړو د افغان حکومت او د افغانستان د امنیت د بقا لپاره جدي عواقب درلودل. دغه راپور چې افغانستان د اقدام تر ارزونې وروسته نوم ورکول سوی د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په غوښتنه برابر سوی. وایي د دواړو ولسمشرانو پریکړو د بهرنیو چارو وزارت ته د پام وړ چیلنجونه پیښ کړل. ګارډین ورځپاڼه وایي چې په 15 مخونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور یوازې 24 مخونه په عامه خپره سوي او پاتې برخه یې پټه ساتل سوې ده. پر دې مسئلې د بریتانیا انټرنیټي خپرونې میل آنلاین هم لیکنه خپره کړې او د دې موضوع په باب یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې ورځې عکس العمل اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن دا څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنګي ډلې نسته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او ویلي دي چې القاعده شبکه په افغانستان کې نسته او طالبان په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. بایدن په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د جنګي ډلو د نه موجودیت خبره نه ده کړې، یوازې د القاعده شبکې د نه موجودیت موضوع تایید کړې ده. میل آنلاین د فرانسې خبري ایجنس په حواله لیکلي په می میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل سوي و چې د القاعده په څیر وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بیا ظهور په حال کې دي. په هغه راپور کې ویل سوي و چې د القاعده شبکې دغه راز تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی ترمنځ اړیکې لا هم هغسې پیاوړې او سمبولیکې پاتې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي و چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې یو لړ تروریستي ډلې د مانورونو پراخه ازادي لري او په افغانستان دغه سیمه کې د تروریزم خطر په پراخېدو دی. طالبان چې پر افغانستان واکمني کوي ټینګار لري چې نه پرېږدي کومه مسله وله ډله د افغانستان خاوره پر نورو هیوادونو د حملو لپاره وکاروي او په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور هم نه مني. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه کې راغلی چې طالبانو لا هم دا موضوع تایید کړی نه ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی وي. دوی ویلي و چې